برنامه خبری بخش پشتو.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانې سوسیم، تاسو دې وخت خبرونه واوري. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو راهیسې افغان جرنلسټانو د سلګونو داسې پیښو رپورټ ورکړی چې د حکومتي چارواکو لخوا خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او کاري سانسور شوي دي. خبریالان وایي زیاتره وخت د وسلوالو بریدونو او د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د رپورټ جوړولو له کبله نیول شوي او کله ناکله د اسلامي دولت داعش د وسلوالو سره په یوه کوټه کې قید شوي دي. د افغانستان په شمال کې یو خبریال چې تازه نیول شوی او هلته کول شوی وایي بل هیڅ مسلک په دې اندازه نه دی تحقیر شوی. د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وزیر په حق له خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې تقریبا 8000 خبریالانو او درسلیو کارکونکو دندې پریخي او یا بیکاره شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ستنیدونکو افغان کډوالو ته د روغتیايي خدماتو د برابرولو خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان 2023 کال د جنوري د میاشتې نه د سپتمبر تر میاشتې د ایران او پاکستان شاوخوا 3200 ستنیدونکو افغانانو ته روغتیايي خدماتو برابر کړي دي. دغه سازمان د معلوماتو په اساس له دې ډلې 14,914 امیدوارو ښځو روغتیايي خدماتو ترلاسه کړي، هم دا شان 3,999 ماشومان د خوارزواکۍ د تشخیص لپاره معاینه شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د غزنی په ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکونکو لخوا د خوشحال خصوصي رادیو د مسؤل مدیر حکمت اریان په نیولو جوړه اندېښنه خولې او په سمدستي ډول د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه مرکز د چهارشنبه په ورځ نوښته د اکتوبر 3 په یو اعلامیه کې د خپل سرچینو له قول ویلي چې د غزنی په ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست کارکونکو حکمت اریان د یکشنبه په ورځ د غرمې په 2:00 په خپل دفتر کې نیولې ده. د پښتون جوړونې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11 بعد د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر کې په هر حال کې خپل درې ورځنۍ جرګه کوي. نوموړي د اکتوبر په 2 وخت په خپل فیسبوک پاڼه په ویډیو خوینا کې ویل چې د پښتون جوړونې غورزنګ غړو ډیر سختې ورځې او ظلمونه تیر کړي دي، خو خپل مرامه نه دي پشا شوي. هغه ول په دې وجود کې چې یو ساس کې وینه غړي کې جرګه وکيږي او جرګه وکاو سرونه باور کوو، خود خپل وطن اتحاد او اتفاق او د خپل وطن خاورو چاته نه پرېږدو. پښتون د خبر وروسته له هغه کړي چې د خیبر پښتونخوا ایالت پولیسو د خیبر د جمهوریت سیمې په ریګیللما میدان کې د پی ټی ایم د راتلونکو جرګې لپاره په جوړی شوی انتظامی کیمپ برید وکړو. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم شیګرو اشیبا د جمعې په ورځ اکتوبر 14 په لومړنۍ پارلماني وینا کې د خپلو پالیسۍ او د وړاندې کولو په ترڅ کې په جاپان کې د خوشحالۍ د شاخص د لوړولو لپاره پلان اعلان کړی. په جاپان کې د خوشحالۍ د شاخص دا پلان چې د عامه او خصوصي سکتورونو لخوا جوړ شوی د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا او کمیدونکو نفوس لپاره د اشیبا د پالیسۍ سره یو ځای اعلانېږي. د اته شپېته کلن اشیبا د صدارت دوره د سشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې نوموړي تیرونۍ د ګوند رهبرۍ ټاکنې وګټلې. د مکسیکو د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد سرتیرو هغه مهال شپږ پناه غوښتونکي په مرمۍ وویشتل ووژل چې د هغوی موټر د ګزمې څخه وتښتېدو. د مکسیکو دفاع وزارت وایي دا پیښه تېر ورځ له ګواتمالا سره په سرحد کې د تاپاچولا په سیمه کې شوې ده او لس نور پناه غوښتونکي ژوبل شوي دي. د وزارت د معلوماتو په اساس په دغه موټر کې د پاکستان، هند، مصر، نیپال او کیوبا پناه غوښتونکي سپاره وو، خو د مکسیکو مقاماتو د وژل شوو پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د لبنان حکومت د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د اسرائیل په هوایي بمباری کې په سرخار بیروت کې یو ودانۍ ولګیدله او شپږ کسان پکې وژل شوي دي. د اسرائیلي پوځ ویلي چې په بیروت کې 15 وسلوال وژل دي. بلې خوا حزب الله ویل د پنځشنبه په ورځ په اسرائیلي ځواکونو د 2 چاودیدونکو موادو حمله کړې ده. د غټلې ویل په اسرائیلي ځواکونو د غبرید د مارون راس کلی سره نږدې په داسې حال کې وشو چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان دننه عملیات ترسره کول. د اسرائیل پوز وای چې د حزب الله په زیدي عملیات کول او هدف په بیروت کې دنه د حزب الله ډلاوه. او پنځمه اکتوبر درېما په متحده عربی اماراتو کې د خزو د کرکټ د نړیوال شروعریز جام سیالي پیلېږي. د نړیوال جام لومړی لوبه د سکاټلند او بنگلاديش ترمنځ ده او په همدې ورځ بل لوبه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ده. د 2023 کال د میرمنو شلوورز جام لوبډلې په دوو ګروپونو الف او بي وشل شوې دي. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به راسو دیته مسکو یو ډول احتیاط هم کوي، ځکه عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان اوس هم د طالبانو په ګټه نه دی. ویل کېږي چې طالبان نړیوالې محکمې ته د جنسیتي توپیر په تور راکش سي، نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو د بهرنیو چارو په اصطلاح وزیر نوموي، هغه یې د میلما په توګه دعوت کړی دی، نه د یو رسمي د بهرنیو چارو وزیر په توګه. هغه ته هیڅ ډول دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، بلکې په څنډه کې به له هغه سره لیده کاته کیږي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو فرمټ د شپږمې مشورتي غونډه کې به له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې په تعامل باندې تمرکز وشي او دغه تعامل به پر سیاسي، اقتصادي، د تروریزم ضد او د نشې توکو پر هڅو راټول وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په وی خبري غونډه کې ویل چې په دې غونډه کې د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم د غونډې ته بلل شوی دی.
د مسکو د فارمټ په اړه کې باید د طالبانو د ګډون مسله یو اندازه حیرت انگیز په دې خاطر ده چې طالبانو په دغه غونډه کې چې په تهران کې برگزار شو شرکت یې ونه کړ. داسې معلومیږي چې طالبان ورستر بلې د غرب د تعامل څخه نا امید کیږي او رجوع کوي د روسانو و بلوکته. نو په دې لحاظ باندې فارمټ مسکو نه کم دستاورد لري او نه هم کوای شي چې د هغه بحران سره چې طالبان مخامخ دي کومک ورسره.
که څه هم د مسکو فارمټ د غونډې هیڅ یو برخوال هیواد لکه د نور نړۍ په څیر طالبان حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو اړیکې ورسره ټینګ کړي دي.
مسکو یو نوی احتیاط هم کوي، ځکه چې عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان خو اوس لا نور هم د طالبانو په نفع نه دی. طالبان ویل کېږي چې کېدای شي هم بین ملي محکمې ته د جنسیتي توپیر په اتهام راکش شي. نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو په اصطلاح بهرنیو چارو وزیر ځان نوموي، هغه د میلمه په توګه را دعوت کړی دی، نه د یو رسمي بهرنیو چارو وزیر په حیث. هغه ته هیڅ نوی پروتوکول، دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، بلکې په څنډه کې به هغه سره لیده کاته کیږي.
نو د دوی د ستونزه دغه ده چې د دې په غوښتنه کې فرق دی، ځکه چې هغه تقاضا چې ده طالب خو به د هغه تقاضا پوره کولی شي، اما د طالب تقاضا روسانو چنان نشي پوره کولی.
روسیې په 2018 کال کې د مسکو فارمټ د افغانستان د بحران د حل او په ځانګړي ډول د ترهګرۍ او له افغانستان څخه د نشې توکو د قاچاق د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د سیمایزي او نړیواله همکاري په هدف جوړ کړ. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غاښ نارادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اسرائیل ته د میاشتو راهیس خبرداري ورکړی و چې په غزه کې د حماس سره جګړه په لبنان او ایران کې حزب الله ته ونه غځوي، خو اوس دا ویره ځکه ډیره زیاته سوی چې اسرائیل عملاً په لبنان کې جګړه پیل کړې او د تهران د توغندیو د غچ اخیستو ژمنه کوي. د امریکا ژه خبریالی پاتسي او دا کوسوارا په دې رپورت کې د جګړې د خبرېدو او د متحده ایالاتو د مستقیمه شکلتیا احتمال ته کتنه کړې ده. تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
اسرائیل وایي د چرشمې په ورځ په بیروت کې په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بریدونه کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د سشنبې په ورځ په دمشق کې د اسرائیل په بریدونه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د چرشمې په ورځ د سوریې په پلازمینه کې د نورو بریدونو خبر ورکړل شو. ایران د سشنبې په ورځ په اسرائیل یو سل اتیا توغندي وته غوړل چې د اسرائیل په هود هاشرون خار کې یو خونځه ویجاړ کو او په لویدیځ غاړه کې یو کس ووجو. تهران وایي د سشنبې ورځ برید د اسرائیل د خوا د حزب الله حماس او د ایران د پوز مشرانو د وجلو غشته په ان حال کې اسرائیل د ځوابي برید لپاره چمتووالی نیسي. ولسمشر جو بایدن چهارشنبه د وډلو مشرانو سره د دیش خړې پاړه خبري وکړي.
موږ به د اسرائیل سره په دې اړه وغږیږو چې دوی څه کول غواړي. موږ وواړه په دې موافق چې دوی د ځواب ویلو حق لري او دوی باید موازی ځواب ورکړي.
بایدن وویل چې هغه د دې ملاتړ نه کوي چې اسرائیل د ایران په اټومي زیرمو برید وکړي. ولسمشر بایدن د اوږدې مودې راهیسې اسرائیل ته خبرداري ورکړې چې په غزه کې د حماس سره خپله جګړه د ایران نیابتي ډلې په لبنان کې حزب الله او بل اخر په خپل ایران ته خبره نکړي. اسرائیل داونه په لبنان کې ځمکني بریدونه پیل کړل او په ایران نیابتي ډلې پکې فعالیتونه کوي.
زنخون دا د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د یودا او سماریا لپاره رښتیا ده. دا د غزه، لبنان، یمن، سوریه لپاره هم رښتیا ده او دا د ایران لپاره هم رښتیا ده. موږ په هر ځای کې د شر د محور سره مبارزه کوو.
واشنگتن دا اندېښنه لري کچره ایران د اسرائیل په وړاندې غچ اخلي او کډ امریکا ګټ زیان منشي نو د جګړې د زیاتواله به متحده ایالات مستقیم جنگ ته اړ کړي.
دا په دې معنی ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په تایساتو باندې بریدوشي یا که په عراق او سوریه کې د ایران پلاوه ډلې ځواکمن شي چې په امریکایي ځواکونو برید وکړي نو دا کولای شي د متحده ایالاتو لپاره په دې جګړه کې د ښکېلتیا لپاره یو لاره برابر کړي.
متحده ایالات لا د مخه په دې کې ښکېل ده چې په اسرائیل او د ایران توغول شوی توغندي خنثی کړي. دا سرګندنه ده چې آیا بایدن به په مستقیم ډول په ایران د برید لپاره د برید ورتیا وکاروي. خدا روخانه ده چې په غزه او لبنان کې د اوربن غوښتنې کول سره سره واشنگتن د جګړې په کنټرولولو کې نه دی وریالي شوی.
د نن ورځې په منځنی ختیځ کې د پیښو اصلي محرکان هغه لوبغاړي دي چې په دې جنگي عملیات کې ښکېل دي. دا اسرائیل دی، په غزه کې حماس، په لبنان کې حزب الله، ایران او په یمن کې حوثیان دي.
د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنائي په منځني ختیځ کې د جګړې پړه په امریکا او اروپایي هیوادونو اچوي.
خودشون راي کدوي سیمه ل خپل حضور پاک کړي، بل شکه دا شخړې، جګړې او نخته به په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
سپینې ماڼۍ د خامنائي د سرګندولو پاړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو ویلي دي چې په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. دا و د پټسي ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظراني سوسي امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوو. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو طبي زده کړې پیل شوي چې د تیر اگست میاشتې په 21مه له پاکستانه دغه هیواد ته ورسېدې. دغه افغاني محصلان چې په افغانستان کې له پوهنتون څخه منې شوي وي د لیندا نور ګروف بنسټ له درو کلونو هڅو وروسته برتانیا ته ولېږل شوي. دغه محصلان فرانس پریس آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره سو. او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړي چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پته مده. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د ځینو درخواستونه رد شوي دي.
زهرا د تب څنګه د هغو 1900 افغانو کډینا ماسلینو لړل څخه یو د 4 اگست میاشتې پر یوه وشته منیټه پس کارتلند کې کوزي شوې دي.
کمینګ ټو سکاتلند واز
زه کولای شم یو ډاکټر شم. زه کولای شم په خپل هڅو سره د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو 3 کلن کمپاین روسکس کارلند ته ورسېدل. شپږ 10 کلن سکاتلند د لندن نور ګروف یو مرستندوی کارکونکو وجه په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شو. د لندر نور ګروف بنسټ د هغې پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دای وایي چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه، محصلین یې تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې کلابندي شوي دي.
زه
ډېره خوشحاله یم چې بیرته خپلې زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلېږي.
25 کلنه فریبا آصفی له افغانستان سکاتلند ته راغلې ده.
هغوی یعنی طالبان راته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشاله یم.
دغه افغان ماسلین وروسته له هغې سکاتلند ته رسیدلی چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینه ادی بیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغو ماسلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې، د برېټانیا ویزی او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګ د دغو افغان خزینه ماسلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمينه هم برابر کړې وایي چې په مجموع کې 15,000 پاونډ یعنی 9,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. هغه لاسفي وایي چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ د وی ډاکټرې په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي.
دا
یو دائمي وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سوله ییز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې داسې یو ورځ به راشي چې موږ ټول نجونې وویني چې دوی وشي کړی، زده کړې وکړي، کار وکړي او خپل خوښیو ته ورسیږي. موږ د روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه واوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي قوا تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغه قوانینو او محدودیتونه تر ډیره خزي هم تر خپل اغیز لاندې راوستلی چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارټایډ بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غاښنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. که څه هم ډېر بزګران او باغداران وخت نا وخت د وچکالۍ، د تصفیه سیو کیمیاوي سرو، زیاتو لګښتونو او مناسب کورنۍ او نړیوال بازار له نشتون څخه سر ټکوي. خو داسې باغداران هم شته چې له خپل کاروبار خوښ دي
او وایي د تیر کال په پرتلای حاصلات هم ډیر سوي دي. تفصیل د محمد ابراهیم مومن پر پورت کې باوري.
دا د کابل د سبز ولسوالۍ د چیف باغداري کې خورا مشهور ده او د بیلابیل ډوله انګورو ترڅنګ پکې په زیاته پیمانه میوې کرل کیږي. عبدالواحد دلته د څلور نیم جریبو باغ لري. نوموړي امریکا ته وویل چې په باغ کې مې 2500 تاکا د تایفي، سندرخانی، کشمش، سیاګک، منقد او حسیني په څیر مشهور انګور کرل دي.
دلته هو تقریبا موږ 2500 تاک د څلور جریبه څلور نیم جریب ازمکه ده. د ساحه کې په لکونو تاک دي. په کال باندې په زرهاو ټن انګور د دې ځای نه پاکستان ان نور ملکونو ته ځي.
د نوموړي په خبره د همدې باغ څخه د بچو د تعلیم تر څنګ د کورنۍ هر قسم لګښتونه پوره کوي او د تیر کال په پرتلۍ باغ ډېر حاصل هم ورکړی دی.
منګه ټول ژوند چې دا کډالکانو د تعلیم دا او خو بدې کمرزي دا او کار څه دي کجامه دا کا خوراک در صندوق باغ نه کیږي. بل څه کار او روزګار نشته. مجبور چم دغه باغداري منګه کسب دم دغه مخبولان دی بوزو او سکل نظر پر وسګن ته خدا محصولات شته.
د نوموړي په خبره تیر کالی انګور غلی وحل او تاوانی وکړ.
دا لاس پنځه لاس کاله چې دا باغ ما سره دا تجارت براتله مخکې به بیانې یو میاشت به میاشتې وخت کې ورکولې چې د سره د پارا نور څارڅ مشکلی حل کړي پی. اوس پزل د خدای د انګور خو پریمانه دی خدیر دی تجاران اوسه چې ورزو چې د لاس امني سو وای چې بیا زره په ټن کالدارې په دې باندې محصول دا او کله د تورخم لارم باندې منګه د امارت اسلامي نه دی حکومت نه دا درخواست ده چې د خلکو د باغدارانو مشکل حل کی او دا خصوصا ماته نورو ته غونډو ته ذهني تکلیفونه هغه شی ویډیو
د عبدالواحد په سیر ډیرو ده کارانو چې په خو به کرکیله په طریقو تکیو او سی باغداري ته مخه کړی ده. د کابل انګور لکه د نورو ولایتونو په څیر مشهور دي او د کابل انګور نه یوازې چې په کابل ښار کې بازار ته ارزښت کیږي بلکې نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاګ.
او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړي چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پته مده. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د جنو درخواستونه رد شوی دي.
لومړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو. دا به هغه ته په میز باندې کیدو.
د افغان کډوال هغه ډله چې ګڼ شمیري په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دنن شوی دي. په جرمنی او اروپا کې د کډوالو یو شمیر ملاتړ ول دغه ځوانانو سره د مرستې مشورې او ملاتړ په خاطر غونډه کړې. د کډوالو د ملاتړ په خبره چې په جرمنی کې د افغان کډوالو په تړاو وروستي او حساسیتونو او د حکومت پالیسي او د ډیر شمیر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند نوړه اغیز کړي دي.
د جرمنی په پلازمینا برلین کې او همدارنګ په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناس تر سره کړی. دغه ناس تو هدف مو دا و چې خپل افغان کډوالو ته یو مورال ورکو او غوته مثبت انرژي ورکو ځکه دوی د ډیپورت نو ورسته په یو ډیر تشويش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې رواني حالت ته تللی دي. د ټولو تشويش باندې خنام داد چې وسب پولیس راځي او دوی به جګي او ډیپورت سنټر ته وړي او لاغي ورسته به افغانستان ته ډیپورت کوي. نو زموږ د ځل ناستي یوازې مشورتي ناستي وي ترڅو سلام مشوري سره وکړو او لاغي ورسته په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لارینونه وکړو، اعتصاب وکړو او د اعتصاب ترڅنګ خیمه وو او همدارنګ د جرمني د کډوالو ادارې او نورو بیلابیلو ادارو سره د خپل افغان کډوالو ستونزې شریکې کړو.
جرمنی د تیر میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړ چې دغه هیواد په خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه بلکې د ډېرې هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناه غوښتنې قضیې لپاره انتظار باسي.
دلته نورمال هم یو، نه یو جرم لرو، نه یو خلاف لرو او نه مو جنگ کړی دی، قبولی نه لرو، غټې ټرمیانې پاتې دي. دو چاغه مشکلات دی او سو کو د مشران نه دغه درخواست او توقع ده چې باید موږ راشي افغانان سره ودرېږي.
دغه ناست ډیر زیاته مثبت ناست و ځوانانو مثبت روحیه واخیسته. هغه ځوانان چې هغه په تشویش په حالت کې دي په ډیره بد وضعیت کې دي. نو زموږ همدغه غوښتنه ده چې څومره افغانان چې په اروپای ملکونو کې اوسیږي یا په جرمني کې اوسیږي د خپل افغان کډوالو ترڅنګ باید ودرېږو او غوته مثبت روحیه ورکو. دا سینه شي چې خدای نه خواسته زموږ کډوال د ډیر تشویشونو لامل ځان وژني وکي او یا هم په داسې او رواني تکلیف باندې اخته شي چې کله غي ورسته اسناد واخلي نو دای به نه د ځان دی نه د کورنۍ دی نه د ټولنې په درد باندې خوري.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسي اونې واځي دلته د نوي او پوخنۍ راغلو کډوالو په ژوند قضيو او راتلونکو پلانونو نه وړه اغیزه کړي، بلکې د هغه کډوالو لپاره هم سره خوګي جوړ کړي چې د افغانستان په ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په دې تماشې په ورځ تیروي چې د هیواد ته راشي. هلې اسد د امریکا غږ جرمنی.
او د دېوس ستاسو پام د امریکا غږ سر مقالې تر اغرزو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وایي یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. هغه زیاته کړې یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار خپل متحدین او خپل راتلونکي غوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وزیرانو په روسي غونډه کې وویل ولادیمیر پوتین به د اوکراین پر ضد خپل ناحق جګړې ته دوام ورکړي. په هر صورت د جګړې پای ته رسولو لپاره دوه سمدستي او یو بل سره تړلي ګامونه شته چې نړیواله ټولنه باید پورته کړي. لومړی موږ باید د شمالي کوریا او ایران سره د روسي د مخ پر ودې همکارۍ په وړاندې اقدام وکړو. ایران له 2023 کال رئیس کرملین ته وسلواله بی پیلوټه الوتکې ورکوي او په روسیا کې د بی پیلوټه الوتکو یو فابریکه جوړه کړې ده. یوازې څو اونۍ وړاندې روسیې ته سلګونه لنډ واټن وشتون کې بالستیک توغندي انتقال کړل او تهران په خپل هواد کې روسی پوځي پرسونل وروزه چې دا وسلې وکاروي. په عین حال کې د کوریا دیموکراتیک جمهوریت روسیې ته په وسلو او مهماتو بار ریل ګاډی لګلې دی چې پکې د بالستیک توغندیو لانچرونو او د توپخانه په میلیونونو مرمۍ شامل دي. دوهم ګام د بهرنیو چار وزیر بلینکن وویل د شخړې د سولې حل لپاره د ویلار موندل دي. الف مونږ ټول دلته مسولیت لرو چې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره د اوکراین د غوښتنې ملاتړ وکړو. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله د اوکراین بشپړ ګډون او رضایت اړتیا لري. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین د بیا رغونې او بیرته جوړېدو ملاتړ وکړي او روسیه باید د هغه زیان لپاره چې رامنځته کړی دی پیسې ورکړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید دواړه حساب ورکونې او پخلاینې ته ځواب ووایي. بلینکن وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له لومړنیو مسؤلیتونو څخه د شخړو د سولې حلټه ده او زیاته یې کړه خو هغه لار چې شورا د دې شخړې د پای ته رسولو هڅه کوي اهمیت لري. هغه وویل نور هیوادونو خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي چې ځنې د یرغلګر او تیری کوونکي ترمنځ په توپیر کې پات راغلي دي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په دې لړ کې یو وړاندیز به د پوتین تیری ته انعام ورکړي. هغه ته اجازه ورکړي چې آرام وکړي، بیا په وسلو سنبال شي، په اوکراین باندې بیا یرغل وکړي لکه څنګه چې دا کار وخت په وخت کړی دی. دا به هم داشان د نړۍ په هر ګوټ کې یرغلګر وهڅوي. لکه څنګه چې تاریخ موږ ته درس راکوي، له اصولو پرته سوله د لا زیاتو جګړو، لا زیاتو کړاوونو او لا زیاتې بې ثباتۍ لامل کیږي. نو ټول هغه هیوادونه ته چې غواړي د اشخړه پای ته ورسیږي او په داسې طریقې تر سره کړي چې تل پاتې وي، د مخ پر وړاندې تګ چټک لاره ساده ده. دوه کسانو مخه ونیسي چې د پوتین تیری ته وده ورکوي او ممکن کوي او د داسې عادلانه سولې غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ملاتړ کوي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.